بارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب محترم بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر بن اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي په دې برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې افغان ډیپلوماټان وایي په یوه میاشت کې له پاکستانه د زرګونو افغان کډوالو وتل ممکن کار نه دی. د ازادۍ رادیوي مجلې په 19 پروګرام کې به د هغې سندرې په اړه خبرې واورئ چې جرمنی د افغانستان ملی رادیو ټلویزیون ته ورکړې ده. دا سندره سل کاله شاوخوا عمر لري او د هغو افغان بندیانو لخوا ویل شوی ده چې برتانیا په افغانستان کې نیولی وو او په جرمنی کې بندیان کړی وو. د دې خبرونې جزئیات وروسته راځي، خو سمدستي په مکرۍ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی. د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانونی کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله او همداراز له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله کم شوی. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې سکال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. بشپړ خبرونه. د کډوالو نړیواله اداره IOM وایي چې په روانه اونۍ کې له پاکستانه په زور د استل شویو افغانانو شمیر د تیرې اونۍ په پرتله په سلو کې 9 او له ایرانه د استل شویو افغانانو شمیر په سلو کې 12 کم شوی. IOM په یو راپور کې چې پرون خپور شو وایي چې له پاکستانه د ستنیدونکو ناثبت شویو افغان کډوالو شمیر د جنوري له لومړۍ نیټې راهیسې 403 تنو ته رسېدلی. همداراز د نیمروز له ملاک او د هرات له اسلام کلا سرحدي دروازو څخه د دسمبر له 1 د جنوري تر 6 نیټې پورې 1128 کډوال له ایران افغانستان ته ستنه شوي دي. د راپور له مخې یادې ادارې له پاکستانه د ستنو شویو په سلو کې 92 او له ایرانه د ستنو شویو په سلو کې او افغان کډوالو سره د خوراکي توکو لومړنیو روغتیایي خدماتو او ترانسپورت مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه شویو کډوالو شمیر شاوخوا 4.5 لک ته ورسېده. اوچا په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو په کور کې دننه د افغانانو د بې ځایه کېدو اصلي علت په هیواد کې روانه جګړه بللې. راپور وایي په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې هر ورځ په منځني ډول 1200 کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شوي او د بې ځایه شویو تر ټولو زیاتې شمیرې په ننګرهار، کندوز او بادغیس ولایتونو او تر ټولو لږې په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې ثبت شوي دي. د پروان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې سږ کال د کوچنیانو د سوري زړه ناروغي زیاته شوې ده. د دوی په وینا په پروان کې سږ کال د دې ناروغۍ تر 200 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د پروان ولایت د سرې میاشتې رئیس خیبر جویا ازادۍ راډیو ته وویل هڅې کېږي چې د سوري زړه ناروغو کوچنیانو ته له افغانستانه په بهر کې د درملنې امکان برابر شي. په پروان کې د زړه د سوري په ناروغۍ له 200 زیات کسان اخته دي او مرستې ته اړ دي. تر اوسه له 25 د زیاتو کسانو درملنه شوې او هر کله چې د نور وار ورسیږي نو د یو مکتوب له لارې باید د درملنې په برخه کې اقدام وشي. د سوري زړه ناروغي د نوي زیږیدلي ماشوم د زړه په دوو دهلیزونو کې رامنځته کیږي، خو په نړۍ کې د دې ناروغۍ لامل تر اوسه نه دی پیژندل شوی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان یوې محکمې پرون د افغان طالبانو د یو پلوي سخت دریزي صوفي محمد د راخوشه کېدو ضمانت ومنه. د پېښور محکمې د محمد د روغتیایي وضعیت په خاطر د هغه د راخوشه کېدو حکم ورکړ. پاکستانی ورځپاڼې ډان راپور ورکړی چې صوفي محمد پرون محکمې ته وویل روغتیایي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د صوفي محمد مدافع وکیل فداګل د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې موکل یې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی او د کمزورۍ له کبله څو ځلې په روغتون کې بستر شوی. صوفي محمد چې ویل کېږي 90 کلن دی، د نفاذ شریعت محمدي د ممنوع ډلې مشر او د پاکستاني طالبانو د مشر مولانا فضل الله خسر دی. د پېښور محکمې د صوفي محمد د راخوشي کېدو اقدام وروسته له هغه وکړ چې امریکا پر پاکستان د مالي مرستو د بندولو پریکړه وکړه. د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې په بروکسل کې د دوی د سبا ورځې بحثونه به د ایران او لویو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې پر ساتنه متمرکز وي. د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د امریکا لخوا تر ګواښ لاندې ده. دا اعلان د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشو. ایران په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې ښایي متحد ایالات له دې موافقې د وتلو په درشل کې وي. د ایران یو دولتي تلویزیون پرون د ظریف له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د بروکسل په خبرو کې د امریکا د ورانوونکو پالیسیو له کبله د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کېږي، نه د تیرو دوو اونیو د اعتراضونو په اړه چې په ترڅ کې 22 کسان ووژل شول. او رسای خبر د نیویارک په منهاتن سیمه کې پرون د ټرمپ ټاور هوټل په پاسنی پوړ کې اور ولګید. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ده کورنۍ په نیویارک کې دا ودانۍ د خپل شخصي استوګنځي په توګه کاروي. له هوا اخیستل شوي ویډیوګانې د اور وژنې ډلې د ودانۍ پر بام ښکاروي او د ودانۍ د یو اړخ له کړکیو لوګي پورته کېږي. د نیویارک د اور وژنې ادارې د معلوماتو له مخې د امریکا پر وخت سهار ورته د اور راپور ورغلی. په پیښه کې دوه کسان ټپیان شوي او د یو حالت نازک ښودل شوی. د ادارې ویلي چې اور د برېښنا له کبله ولګېد خو ډېر ژر تر کنټرول لاندې راغی. ولسمشر ټرمپ هغه مهال په واشنګټن کې و. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو لنډه خبري برخه ده وړاندې کیږي. په پاکستان کې افغان ډیپلوماټان وایي هیڅ امکان نه لري چې زرګونه افغان کډوال د لدې هیواد په یو میاشت کې دننه ووځي. پاکستان د جنوري میاشتې 1 د افغان کډوالو د وتلو لپاره مهلت ټاکلی. په همدې حال کې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال وایي چې کډوال باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي مسایلو قرباني نشي. ملالی بشیر په دې اړه نور تفصیل اوروي.
افغانستان له پاکستان غوښتي چې په دغه هیواد کې د ثبت شویو افغانانو د کډوالۍ کارتونه دې تر یو کال نور هم تمدید کړي. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یو میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. د ښاغلي شمس په وینا افغان حکومت له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دی چې دا اسناد تر یو کال یا لږ تر لږه شپږو میاشتو تمدید شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اسناد د 2018 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه پوره شول او پاکستان دا اسناد یوازې د یوې میاشتې لپاره تمدید کړل. اوس مهال اټکل کېږي چې شاوخوا 1,000,000 او 4,00,000 ثبت شوي او 9,00,000 بې اسنادو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف ده. د دې وزارت ویند اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل د پاکستان حکومت د دغو کډوالو پر وړاندې نړیوال مسؤلیت لري. لومړی خو له افغانستان سره اړوندو د 2,000,000 انسانانو په اړه د پاکستان پریکړه یو اړخیزه ده او د دوی په اړه د پاکستان دا پریکړه د نړیوالو کنوانسیونو موافقو او بشري حقونو له اعلامیو سرغړونه کوي او په همدې حال کې دا اقدام د پلي کېدو وړ نه دی. په دې اساس د پاکستان دولت خپل نړیوال مسؤلیتونه لري. په همدې حال کې په پاکستان کې افغان کډوالو د دوشنبې په ورځ په پېښور ښار کې په یوه غونډه کې ګډون وکړ او ویل چې د یوې میاشتې لپاره د اسنادو تمدید کم وخت دی او دوی نور وخت ته اړتیا لري. د دوی په وینا افغانان په پاکستان کې میلیونونه روپۍ مصرفوي چې د هغه هیواد اقتصاد ته ګټه رسولې ده. د افغان کډوالو رئیس عبدالغفار شینواری د دوشنبې په ورځ په پېښور کې په یاد غونډه کې ویل افغانانو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې تر 4 میلیارده زیاته پانګونه کړې ده. د شغل شینواری په وینا افغانستان او پاکستان باید سیاست د کډوالو لستونزو سره یو ځای نکړي.
دغه سو سواله د گزارشات مونږ وړاندې کړي پاکستان حکومت ته چې کله د افغانستان سره سیاسي اختلافات راشي تاسو افغان مهاجرین د سیاست کار کوي ما دا تن یو شیر تکې دی تاسو خپل مسلې جوړې کړي او به افغان مهاجرین په دې کې د دریم کردار د شلوبي اور وخت مونږ د مهاجرینو دا کوشش چې پاکستان او افغانستان خپل کورونه ورونه پاتې شي دوستان پاتې شي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت آزادي رادیو پر بیا بیا تماس سربیره حاضر نسو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د برخلیک او اوسنی وضعیت په اړه نظر څرګند کړي. افغان کډوالو ته د پاکستان لخوا د ضرب العجل ټاکل کېدو پیښه د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگتن د مالی مرستو له بندیز سره په یو وخت سرخوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په لومړي پیغام کې پاکستان دروغجن هیواد یاد کړ او وی ویل چې دغه هیواد د تروریزم سره په مبارزه کې امریکا تیرېستلې ده. خو پاکستان ویلي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو مسأله د امریکا د مرستو له بندېدو سره تړاو نه لري او مخکې د افغان کډوالو اسناد د 2018 کال د دسمبر تر 10 تمدید شوي وو نو دوی باید په درو نورو اونیو کې له پاکستانه ووځي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسأله د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري او اوس هم قدر منوریدونکو صفی الله ستانگزی تا غوښی چې د لویدیز په رسنیو کې د افغانستان په اړه خبرو شوی او مطالبه مخکتنه کوي.
یو شمیر نړیوالو خبرونو له پاکستان سره د امریکا د مرستو تر ځانډ وروسته د پاکستان د غبرګون د امریکا د دغه کار د احتمالي اغیز او د سوریې په جګړه کې د افغانانو په وژل کېدو مطالب لیکلي دي. وال سټریټ جرنال ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په حواله په یو مقاله کې لیکلي چې موږ له امریکا متحده ایالاتونو سره هیڅ ډول اتحاد نه لرو، متحدین دا ډول چلند نه کوي. آصف دا خبره د جمعې پورس په یو مرکه کې وکړه. ورسپانې د آصف په حواله د هم لیکلي چې پاکستان په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا له کمپاین سره په یو ځای کېدو لوی تیروتنه وکړه. فاینانشل ټایمز هم په یو مطلب کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارې له امریکا مرستې ترلاسه کوي او ورسره جوخت طالبانو او هغو تروریستي ډلو ته پناه ورکوي چې له امریکا متحده ایالاتونو، متحدینو او هند سره جنګیږي. د مطلب د لیکوال په باور له پاکستان سره د امنیتي همکارۍ په برخه کې د 2 میلیارد ډالرو د زندولو په باب د ولسمشر ټرمپ پریکړه د درک وړ ده. ورسپانه لیکي د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو د خړپړ کېدو یو اغیز له چین سره د پاکستان د اړیکو پیاوړي کېدل دي. په مطلب کې راغلی چې چین په پاکستان کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه څو په ټوله آسیا او له هغې ورهاخوا د بیجینګ نفوذ پراخ کړي. او د ټایمز برټانیې چاپ ورسپانې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو رپورټونو ته اشاره کړې ده. د ورسپانې په خبره د افغانان د ایران د فاطمیون ډلې غړي وو. د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې ورسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې څه باندې 2000 افغانان چې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته لیږل شوي وو وژل شوي دي. ټایمز لیکي په تیرو رپورټونو کې راغلي وو چې ځوانو افغان نارینه وو ته ګواښ شوی وو که په خپل خوښه د سوریې په جګړه کې ګډون ونه کړي له ایران به بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واورئ. د پېښور های کورټ پرون ناوخته د تحریک نفاذ شریعت محمدي د مشر صوفي محمد د خوشي کولو غوښتنه ومنله. صوفي محمد په 2009 میلادي کال کې نیول شوی و، که څه هم نوموړی د تحریک طالبان پاکستان د مشر ملا فضل الله خسر دی او په تیرو وختونو کې افغانستان ته د وسلوالو په استولو او په افغانستان کې دننه له وسلوالو سره په ملاتړ تورن دی، خو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو پر یو ښوونځي له برید وروسته د ده په لاس یو لیکل شوی وصیت لیک خپور شو چې پکې تحریک طالبان پاکستان باندې سختې نیوکې شوې وي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال غلام غوث په راپور کې واورئ.
صوفي محمد په خپل خواست کې عدالت ته ویلي وو چې په زندان کې د هغه صحت ورځ په ورځ په خرابېدو دی او هغه دې خوشې کړل شي او عدالت په ضمانت د صوفي محمد د خوشې کولو امر ورکړو. مولانا صوفي محمد په ملکن ډیویژن کې د 1990 په لسیزه کې د شریعت د تحریک چلولو لوجی د سخت دریزو ډیری همدردی ترلاسه کړی وی او د القاعده لخوا چې کله د 11 سپتمبر د نیویارک بریدونه ترسره شو او په 2000 لومړی کال کې بیا چې کله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل نو هغه وخت صوفی محمد په سلګونو خلک افغانستان ته د ائتلافي ځواکونو په ضد د جنګیدلو لپاره لیږدولی وو خو بیا هغه وخت د جنرال پرویز مشرف په دور کې په تحریکی نپازی شریعتی محمدی بندیز ولګول شو او په 2002 کال کې مولانا صوفی محمد ونیول شو خو په 2008 کال کې د پاکستان پیپلز ګوند د وفاقي حکومت په دور کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت وو هغه وخت صوفی محمد بیا له زندانه په دې مقصد را آزاد کړی شو چې هغه به د حکومت او تحریکی طالبان پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب رول ولوبوي خو په 2009 کې چې کله د صوبایي حکومت او مولانا فضل الله د وسلوالو مذاکرات ناکام شو او صوفی محمد د سوات په ګراسي ګراوند کې د عدلیه او پارلیمان په ضد کومه وینا وکړه نو د هغې وروستو په 2009 کې مولانا صوفی محمد بیا ونیول شو او د هغه په ضد د غداری یو شمیر مقدمې درج شوې خو په 2014 کې په آرمی پبلیک سکول پېښور د وسلوالو طالبانو د برید وروستو د مولانا صوفی محمد لخوا په خپور شوی یو وصیت کې هغه د تحریکی طالبان پاکستان فعالیتونه یې حرام ګرځولی وو په 2009 کې د مولانا صوفی محمد د نیول وروستو د هغه د مقدمو اورونه به وخت په وخت د پېښور په سنټرال جیل کې د ترګرۍ ضد په یو خصوصي عدالت کې ترسره کېدله خو تر دې دمه د مولانا صوفی محمد په ضد درج شوي مقدمې لا کوم منطقي انجام ته نه وې رسیدلي چې پېښور هایکو کورت 13 ورځ په ضمانت د هغه د خلاصولو خواست منظور کړو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ اومانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم په روانه خپرونه کې د هغې سندرې په باره کې معلومات اورئ چې 30 کاله پخوا افغان زندانیانو په یوه بهرني زندان کې بللې ده
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپلو شعرونو په باره کې راته غږیږي
زخنور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیله و مخپل اوخ کې
لاندې کایت د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونو کوو یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قالات ښار په ګډون د بیلابیل ولسوالیو لسګونو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي لپا چاپ شوه په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپا چاپ کړه په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټولې شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي لپا د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د هند د فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوي ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې یو نیم میلیون ډالر انعام ایښی و. د هند د فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. د فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا الهالدین غلجی د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د شپاړسمې پېړۍ له یو تصوفي حماسې شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلی ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا الهالدین غلجی یې ژوندی ونیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبول پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره راوړولې وه چې سل کاله له مخه په آلمان کې یوه افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اورېدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپل مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې ست سره مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د سلو کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران له کرښې نه یو خواته سوال کیږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غره په شاوخوا کې دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عنعناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیا به خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکم کې رئیس دې استفاده مو کې یعقد کاپی رائټ به تاسو درکم. په دې کې مثلا ډیره مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیری چې کله کله به کېنستل یا به لمرته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست او خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا د محبس او دغه راز د چس تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د سلو کلو مخکې هغه محبوسین ویلې دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پې کړی ده سندره د کومو لهجه وه د کومو خلکو وه په دې باره کې دي.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې چې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک چې آرشیف کې دا سندره ساتلې وه افغانستان ته راغلی وو له دې جهې سندرغاړي بیولي وو؟ ځکه ما په دوه شکله هم له موزیک سره هم بې موزیک چې هغه جنگیالو بللی ده هغه مې واورېده او بله مې واورېده.
بیرته د هامبولت پانتون علاقمند سوی ده چې هغه ارتباط چې د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتیوت سره لري چې ښاغلی سرماسې پراس کېده دوی راغلي یو ټیم افغانستان ته بیا دلته همدغه سندرې له ځان سره راوړې وې. بیرته یې افغاني د اوسنۍ نوازندګانو ته ورکړې دي. سی دغه نغمه دغه گل د پزلف باندې قطار دی یا دغه راز نور سندرې سی د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سی دوی غګولې ده ستاسو بز درکمه په دې کې بیرته په افغانستان کې دغه نوازندگانو ته مثلا د رباب او سرندی او هغه افغاني اصلي موسیقي تبلا او ډول ده په کار کړی ده بیا لاو تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت سدا سندری بیرته تل تماده کړلې نو تللی دی بیا جرمنی تالته په یو غټ حال کې سی یو غټ کنسرت په نظر کې نیولې په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي هم دغه نوازندگان تللی هم دغه زړی سندری تالته یو ری خلکو ته اورول سوی دی سل کول مخ کې بیرته بیا دوی دغه نغمون استفاده کړل په عمل کنسرت ورکړل
تاسو په خیال څومره اهمیت لري دغه سی طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کال تیر شوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د اصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او د غونه د استفادې په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی دا مثال شو ز فکر کوم تر 500 کلو پورې شپیتو کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دا خپل دې سندره اهمیت یعنی په غسلو کلونه مخکې خدا ویل سوی دا داسې د خپل پخوانی خدمت څومره ده کې رئیس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی د دغه خلکو پلرو به ویلي د دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلی یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده نو د ارزښت لپاره یو خو جالب ماته دا وسی موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه اوسه آیا کېدای سي د نړۍ په نورو آرشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلي لیکن کېدای سي دغه سندرې بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به سي هنرمندان کېدای سي د خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي
Now we will play for you the song Gulden Pasolfo that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in Pashto and yeah.
I will play for you. Pare paki pal purishna to chandar po jagar di ko vao ko va paki pal purishna to chandar po jagar di ko vao ko va bolte parkal ko bandi ka tar de hai bolte parkal ko bandi ka tar de bolte parkal ko bandi ka tar de hai bolte parkal ko bandi ka tar de purdi di bana ma puri puri hana di ko vao ko va bolte parkal ko taaji haji na mukta di le taaji haji na
شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی دی له څو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل اثر چاپ کړم زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي
نجیب الله همدرد یم د کونړ اوسیدونکی یم فعلاً په کابل کې ژوند کوم شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شعرونه مې لیکلي دي
همدرد صاحب که لومړی دا راته ووایي چې څنګه شاعر شوی که نه هر څوک چې شاعر کېږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی
بلې شعر و شاعری خود الله تعالی له خوا یو انسان ته د انسان باندې پیرزوونه وي او شاعر کېږي نو خپل د شعر و شاعری سره ډېره زیاته مینه هم لرم او د وطن نه خوالو شاعر کړم
لومړی شعر چې مې ولیکه کله و او کوم شعر مې و د څه په اړه مې لیکلی و
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکلی و افغان ملت په چپاغې کې یو ځوانمرګ بیت ترسره شوی و نو زما زړه ډېر درد وکړو بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ
کړ یعنی تاسو هغه حادثې نه متاثره شوي همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ
بلې و
که همدر صاحب دا راته ووایي چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي
تقریبا 225 شعرونه مې لیکلي دي
ډېر ښه کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی
نه کتاب مې نه ده چاپ کړی خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی
که دا راته وایي همدر صاحب تاسو چې شعرونه لیکئ مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي حادثې نه متاثره شوې چې زموږ هېوادوال په کې وفات شوي وو ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي څه شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ
ډیری شاعري زما وطن ته مې کړې ده خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی
ښه ډېر ښه یعنې تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره یې چې بیا هماغه ناخوالې چې د هغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو
بلې بلې
خدای مو بریالۍ لره همدر صاحب که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکړم غواړم چې امغه تاسو ته وورم
مهرباني
افغان ملت افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو هر افغان جاړي او جړيږي بس نور جنگ نه غواړو مېندې مو کندې شو او خويند خیراتونه غواړي خونځي مور واخیس وزيږي بس نور جنگ نه غواړو الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر الله ته پورته کړی لاسونه د دعا په خاطر سول دراشي زمک خوخیږي بس نور جنگ نه غواړو او یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره یو ورور پاتېږي بل ورور وژني دا د څه لپاره نجیب همدرد پرې خپکیږي بس نور جنگ نه غواړو افغان ملت خدای زوريږي بس نور جنگ نه غواړو
ډیر ښه ډیر ښه همدرد صاحب واقعا ډیر ښایسته شعر و او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالې ورور له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوالو کولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي نو په همدې هیله همدرد صاحب را به شو دې ته ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کېږي باید مخکې نه مطالعه ولري د لوی شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي که تاسو راته ووایي مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ یعنی مخکې له دې نه مو مطالعه لرله که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې نه چې شاعر شي ډیره مطالعه وکړي و
بلې و مطالعه لرم
ډیر ښه تاسو د شعر په دنیا کې د څوک شته چې تاسو ته متاثر استه همیشه شعر او شاعري لولي او هغه ملګوي
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي او د شاعري څخه زه متاثر شوم
او د شعر تر څنګ همدا صاحب تاسو لیکوالي هم کوي کې وازم د شعر لیکي
بله په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګیم کار کوم نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولای شي نو په دې ناول کې به ان شاء الله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به ان شاء الله زر چاپیږي
ډیر ښه او د ناول ترڅنګ لنډې کیسې یا ادبي ټوټې دا شیان هم لیکي
بلې او لیکړې مې دي تقریبا 60 دانې راځي لنډې قصې
ډیره خدا همدار چې کدام راته وای دغه ورسته یو څوکلونو کې ډیرې ځوانان د شعر او شاعری ته ډیره مخه کړی دا تاسو په نظر ایلاتی پڅ کې دا ضرورت ډیر دا هغه ټولنې درد دی باید چې وچې ځوانان شعر او شاعری ته مخه کی یعنی ایلاتی پڅ کې تاسو په نظر
ډیرې ځوانان دی اوس شعرونه لیکي زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده یعنی د شعر او شاعری سره ډیره زیاته مینه لري چې شعرونه لیکي بل د وطن ناخواله هم سړی مجبوره کوي بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده ځکه پکې ځوانان شعرونه وي او شعرونه لیکي
تاسو مخکې ول چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي څه پلان لري آینده کې لخيره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي آیا غواړي ادبیات ولې ک تاسو کوم بل رښتخه خوخیږي
بله کله چې مکتب خلاص کونو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم او رښتمه د پښتو ادبیات دي
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړو کوي
بله
ډیره ښه ده همدار صاحب ک بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره ووروي نو ډیره بخښي
یو غزل مې لیکړې ده زندگی په ما چې وکړه به لتا نه زندگی قسم تیر شو پریشان زندگی بے لتانا می پجوان نو هیڅ څوک ته هم لاړلې شو ورانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د ژوند داسې حالاتو کې راګیر شوم چې په خپل ژوند شوم پیمانه زندگی ما چې وکړه بے لتانا زندگی زه د خلکو د پیغور نه زوري دلم ما ته هر ورځ وګرانه زندگی ما نجيب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل چې مې وژړل لتا نه زندگی ما چې وکړه به لتا نه زندگی
ډیر خیر ماشاءالله همدرد صاحب تاسو چې شاعری او لیکوالی کوي په افغانستان کې اوس نام خدای ډیر زیات بهیرونه جوړ شوی دي چې ځوانان ورزی ال تخپل شیرونه کړه کتنې ته وړاندې کوي یا غوند کې ګډون کوي زنه مسائل زده کوي تاسو هم د خپل شیرونو د لا خوبی لپاره د لا اصلاح لپاره زینو بهیرونو ته مرزه او شیرونو مکرکتنه ته وړاندې کړی کله
بله افغان ادب بهیر فعال غړی یم افغان ادب بهیر په هر جمعه کې ورزم او خپل شیرونو کرکتنه ته وړاندې کوم یعنی زینې الته استادان دی لکه نجیب منل کاروان صاحب راضی شیرونو وای او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاس تراوړو او دا غه هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو او بهیر داس یو زیاده چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې دا اغیز نه ډیر زیات معلومات لاس تراوړ
مننه همدار صاحب اوس پر شوستاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکو کې څه پلانونه لري لکه مخکې هم څه نه یادونه وکړه خو بیا هم راته وایي چې مثلا څومره پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې شاعري په برخه کې هم درنګ تاسو چې لیکوالي هم کوي
لوی هله مې داده چې زه خپل ټولګه چاپه کمنو کوشش کوم او کار مې پیروان کړی دی او انده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څوک
ډیر ښه او همدار څه په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه کړو وطن په مطالعه باندې جوړیږي همدا کتاب د چیز موږ وطن به جوړ کی او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې کغواړی شیر ولیکي نو مطالعه ډیر زیاته وکړي او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاس تراوړلې شي او تاسو په شیر باندې مثبت تاثیر کولای شي
نه ډیره مننه همدار صاحب ډیر زیاته مننه د چراغلي خبرونه ته
تاسو نم ډیر زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونه تر او غختلم
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه ووري
وړاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو اوس د نقل وار دی دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته
د حکمت میوه
ایوی خزی ده حکمت ده ونی ده مندلو او ده غی ده میوی ده خوڑلو حوص وکڑ. ایوه رسیدلی سری تورغلا پختنه ایورنه وکڑا دامی و چنگ پیدا کرم چه سم دستی ده حکمت چختنشم. رسیدلی سری ورتبو بیل در طولو خلار داده چی اگده موده زما شاگردی وکڑی او کداسی نکوی نو ده سفر موزی ببو وکڑا پا طول دنیا که وگرزا آخر با ده حکمت بیوا ومومی. خزایی و بل رسیده لیتا ورغلا هغه هم هغه صورتا بو بیل چی لمری کس ورتا بیلی بو. خزا مختلف و سیمو تلارا او طولو هغو کسانو تا ورغلا چی رسیده لیو او پا پوها او حکمت مشهورو. طولو دو لمری کس خبر ورتا وکلا خزی لطون تا ادامه ورکلا او چې پوره دیر شکاله یې په سفر او لټون کې تیر شول یو وخته ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل ولې دې په هماغه لومړی ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل په هغه وخت کې مې که در تویلی وای چی ده حکمت میوه دومره موده صبر غواړي زړه دی نه لویدل دغه ونه هر دیرش کاله او دیرش پسی پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ له یوه سپي. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې یې عکس ورک شو او پوه شو چې د ده د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خنډ ختم شو چې د سین په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خنډ یم. ما د دې سپي له چلند حقیقت زده کړه. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت ښیي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځې؟ ملنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مسیدلو شوندو ځواب ورکړ، نه پوهیږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بی احترامي ښکاره شوه یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهیږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو بی حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست او هغه په یوې داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوهه کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوهولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل. بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو، د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون نیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار شیرینو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې شیرینو زه پیدا یم، اوسې په خټه باندې با جوړی یم او بیا با جوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په کې و سرکاری وظیفه مرګلې په کنډ واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1981 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې ری نو مونږ به هسې یو ملګري راټولېدو. خو په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغې کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحق کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغې ملګر دا کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی، ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مارګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شمبابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشاله او رحمان. دا خوشاله او رحمان چې رینو دا دواړه کتابونه دا مرتبی دي. دا مونږ سیمینارونه کړو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی و نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شمبابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مارګلی لمن کې د پښتنو علی زلی په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونی دي د مختلف زمونږ د کمی تنقیدی غونډې چې شوي نو هغې رودادونی دي. او بل زما شعري مجموعه چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی. نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو، د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جرینو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو. نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی، او زمونږ مشرانو او سونه شاعران دیبان جرینو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومن صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی صاحب دی، دس بیا رضوانان هم دی را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ما ته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه دا سری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غلو کو، او ګل جانانه ډېر درته مختور یو، ګل جانانه ډېر درته مختور یو، سر سنم سستا د اوربلو کو، او سګی لبزه در کیبانو کړم، کار خود پر دورا سره خپل کو، او تور شپې لا تور شپې وشت کې شوې، تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې دې نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستې دي تاسو پر یارانو کلک تللو کړو
ډېر ښه شعر افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې رې هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن نه او د غي که نه نو هغه هم شته د کام چې رې نو کام خو چې په درد باندې څوک درنمن نه نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو د خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد چې هر چرته وي که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم که نه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکم دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمن دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دی چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح خو د نور انسانانو هم په دې کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې یا ښه سندرغاړي اواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکار وي نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه
که چاره وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر ظلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې دی چې اوس دې کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیات تره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شهدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي کنه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی کنه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب کنه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبی خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دی
اوس که یو غزل راته ووایې
نو ډېره مننه دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم ما خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوت په غاختی لیونی د محبت ګوت په غاختی ستا په جون قربانو ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تورش پکې ستا د هجر په دې تک تورش پکې لکه شمع بلوم خپل وخ کې او سوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا سوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنا او په لیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیالو سره سیاله په سوکړه کې ورو ما خپل وخ کې او زخو نور د سحر نه یم شاعر يم زخو نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیل او خپل وخ کې او زد جون پلار روان یم افکارا زد جون پلار روان یم افکارا که فکر خورو مخپل وخ کی
افکار سه بیا پختنه یو شعر بل به هم در ناورو یو خبره تاسو مخ کی وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي خو دوی چې کله دال ولی څنګه کوي شي چې دوی د دوغه شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې را نشي یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لار لاړ شي او دوی خپل لار پیدا نکړي
دا ستړي خلې زبردست پختنه ده واقعتن دا سره چې اغي د دغه لوست چې کوم وکي هنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه پازمکه کې او ماغه خیالي کنه نو دا مطلب چې ځمکه کفرس کاغه دا کوي نه دی ورسره وی چیرې دا د پلانی استاد پلانی د پزمکه کې دی او خیال دی هغه سره نه وی کنه نو کفرس کا خیال هغه سره نه وی نه او هغه سره الفاظ نه ونر ورسره نه لکه ونر بیا ورسره صرف دغه کتابونه نه دی په کار دار چې هغه دا فن باندې چې کوم کتابونه خلکو لیکلي دي ډیر خخ کتابونه دي اوس پښتو کې مشته کنه نو می تعلیم افتره غشوی او ډیر خخ کتابونه لیکل نو باید چې دا کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک جرینو لکه اوس مشتاق مجرو یو کتاب لیکل لري زرکانه ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی بل کتاب چرینو هغه الان کراغي کراغه ډیر سیدونه خدا له چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پختو نو هغه سره پختو به کم از کم هغه صحیح لیکي کنه نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لګو دغه کوي هر څه په چیرېنو په محنت کیږي چې محنت کی نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کی او نثر تجرې ښه افسانه دی ولیکي ناول دی ولیکي د دې سیزونو پښتو کې ډیر ضرورت ته خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر جرینو چې د شعروم کې خو چې ښه شعری او هغه هم خلک ګوري خدا له چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیات پام یې زیات دی
په پای کې که یو بل غزل راواوروي
بس دا یو بل غزل دی ته هم پښتنه شه زه پښتون یم ته هم پښتنه شه زه پښتون یم مینه 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 شه مجنون یم ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو ګولې ته سپوږمۍ زه سباون یم او سوره در سره په لار روان یم سوره در سره په لار روان یم زه خو ستا ملګری نن پرون یم او سنگ به ما نه پاتې ته په لاره شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم او غم زما ملګری د ژوندون دی یار غم زما ملګری د ژوندون دی یار او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم غم زما ملګری د ژوندون دی یار پرېږده چې زه پروت په میګتون یم او نور به د سحر ګلې سنگ وینم نور به د سحر ګل سنگ وینم ورک چې ستا د زلف په افسون یم او ګل به د سنې شم افکار یم گل بدی د سن شم افکار یم خیر کستا د لاس پکړون یم ډیر مننه ستا جوندې اوسې او ګلالې اوسې بریالې اوسې کور ودان